شوې د برخه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او مورز لرو او نور خبرونو ته وخت نشته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیز او جالب تحولات ته ځانګړي شننی و مې ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده. ناسا نو هم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرول ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقیو پدریو بینو مهوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلي او بلې هدف ته رسي. خلکو پختل چې نومي ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیولی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېز په لور فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضي کړی ولې چې لوی لاس غوښتل چې دلته افغانان بدنام کړي او افغانانو دلته ډېر ظلم تیر کړی، افغانانو ته یې نوم ساتلی دا
افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و هغوی د یو نیر ترڅنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وای افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوه. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه کوي نو موږ دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وسه او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان ته قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډ لري او دوی دغه جنایتونه په ټول لرګي کښي هلته دوی د محافظو امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جرسالاران تشریف لري. ممکن دغه سرویسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړه باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې په ځان باندې بان تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګروپ آیا صرفه وکړي؟
کابل ته تللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د شونځي په اړه باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو.
سپینګې د خلک دی او راډلې دی په کټ کې کټو د فارو جوړ دی نه په اروپا کې د چانه مایندګان دی د پارسیا کې د چانه مایندګان دی د خپل ملک د چانه مایندګان دی د خپل کلی کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد بیا بریدونو کولو ته رسی. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسی او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش کار نشته متاسف والا یو درې ګاونډي هیوادونه داعش والا
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې روایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
دا په داسې حال کې ده چې لدی وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوی افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ورسوالې م برا د شمول خاصه برابر سو برا پر سیم خادار روان دا تشکر په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سولې به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو، ځکه د په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15% زیات شوی او د کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي، به خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون دراوتلي لاریون چې لومړی ځل لپاره په تاوتریخوالي ووخته تنظیمون کې وای لاریون تر پایه سولې زو، خو په اخره کې د دسیسې لمخې په تاوتریخوالي ووخته او په دې اړه د فرانسې دولت تقنعات ورکړه ده. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تاییدي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولې او دوی هم پریټینګار کړي چې هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړې ده. په فرانسې کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي رادیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې دوی افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره ونی د پاریس په یو اپارټمان کې وژل شوی وو او قاتلین په تیخته بریالي شوی.
ټول دولت ته معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرام په لاره کې ژوند کړی دا نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغه چې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود، دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیې وزارت موږ ته مستقیم بلاس راکړه، کولای شو چې د قضیان نږدې نه وزارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی دی او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې لشلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیرونه افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کال راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي راډیو ته وایي دا لومړی او وروستی لایو نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی و چې د خپل افغانانو غک پورته کو، د هغه افغانانو چې د غوي سرنوشت نه دی معلوم، هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی دی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوی، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی، خو د راپور په یو څنډه کې هی خوون کې برخه دا و چې وای جوزجان، فاریاب او سمنګان کې لنویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس خزي د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته منډواري شوې دي. په لغ راپور کې ویل شوی د طالبان حکومت په زندانونو کې دوغو خزو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پر ظلم او تیری کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته واقعا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکن نه ده چې دوی په وس کې دا کار یينه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو نوزماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې
ریاست
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان سو، خپله مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقرا په یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنل نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونې، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلک افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي اجنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغانه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي او فقط چې کټونه لپاره ځي و راځي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمیر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي او کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه استایلی دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په یو لسو ټنه شوکانی بار ریل گاډي د ترکی په لور رسوله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل گاډي په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل گاډي د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوه چې د ترکی میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل گاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوه ریل گاډي د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که سم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دی ویلي مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هوغو انزورونو خبرېدو تون خبرګونو نه پارولي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمیر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې و خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان کې جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسی مشری وزیرستان کې اختر لمانځله. مګر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تیرونه یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړ چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړي او د طالبانو دغه مرشد باید خپل بیانونه راوګرځول شي. خو ځین نور کارونکو بیا د ویډیوګانو په خبرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړ. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رائټ نړیوال ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقيقي نړۍ کې کمرنګ ول منځل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکو وای بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو غنو فعالانو له کتاب سره خپل خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خبرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. او سم د نړۍ له ګډ ګټه چالي به خبري. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسي نه لري خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي ترڅو تحقیقات او تپکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګ مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره بعد ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې تر سره کیه ولا تب د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوي نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخت ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژي نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسب داسې دستګاوي تولید کړي ترڅو په سپوږمۍ کې د سیلولر نتورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوي به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټک کړي چې فضايي سیارو او پتی را سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغه فضا نوردانو ته هم جوړ کیږي چې له فضا نه په HD ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدون کې دی خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمند منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سباو اته ویش فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو لجیب تر 300 یورو پر لګښت هم راشي خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایی خاروالې په وینا د دوه زړو کورونو بیا بدول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخې ورورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغه کورونو داخستلو ته ملري نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستونکي به د فرانسې هر ځای کې چې وي د کورونو ته راکړه کیږي او کم تر کمه بل لس کال پکې وسیږي. د دغه کورونو داخستن لپاره د نوم سپتونې ورسته نیټه د جون 15مه ټاکل شوی چې سپتمبر میاشت کې به د 54 للارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پتیلې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړۍ او توغندیو جوړولو سره په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتر پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشينونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن و مورزم رانغاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهم پیښو ته کتنه له ما سید شینواری سره د ازادي رادیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر و مورز مهیروي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.